په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د تایروشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې لسګونه کسان وژل سوي دي. د مصالحې عالي شورا یوه ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولي لیست دفاع وکړه، او د امریکا ولسمشر وایي چې د کورونا وبا له امله د دې هیواد وضعیت لا خراب سي. په دې نیم ساعته مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هرات د ادرسکن ولسوال ادعا کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو لوی محفل بمبارد سوی او 15 طالبان پکې وژل سوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې په خاکریز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګوبل راوښتي ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د نارت ستورم 2 په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک د چارواکو سره خبرې کوي. پوره خبرونه واوري. د هرات د ادرسکن ولسوالۍ ولسوال عبدالعلي فقیریار نن ادعا کړي چې په ادرسکن کې د وسلوالو طالبانو پر یو محفل د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. فقیریار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ګذرې ادرسکن او شینډنډ ولسوالیو یو شمېر طالبان د ملا غلام نبي په نوم د طالبانو د یو پخواني مشر چې تازه د بګرام له زندانه خوشې سوی وو د لیدو لپاره رایو ځای سوی وو او غونډه یې کړې وه چې حمله ورباندې سویده. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن دا خبر تایید کړی چې په دې سیمه کې حمله سوی او یو شمېر طالبان پکې وژل سوی دي. خو فرهاد ویلی چې دا کسان راغونډ سوی و چې پر امنیتي ځواکونو د حمله پلان جوړ کړي. جیلانی فرهاد ویل چې دوی په ادرسکن کې د پیښې په اړه لا هم معلومات راغونډوي او دقیق معلومات لا نسته.
ببینید، تمام گزارش هایی که من خدمت شما ارائه می کنم استدلالی است. ما در حال بررسی
دای د ازادي راډیو خبريال ته وایي چې کوم معلومات چې دا وړاندې کړی دي دا ابتدایي معلومات دي، او دوی لا په سیمه کې په څېړنه لګیا دي، او کله چې معلومات موثق سول او بشپړ سول دوی به له رسنیو سره شریک کړي. د هرات د والی ویاند وویل چې د دشت استو په سیمه کې یو موټر د طالبانو په ماینه لوته یو شمېر ښځې او ماشومان پکې وژل سوي او زخمیان سوي دي. خو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بمباري د زندان څخه د یو خوشي شوي طالب بندي په کور شوي او مرګ ژوبله ټوله ملکي خلکو ته رسېدلې ده. د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ امنیه قومندان د سیمه ایزو پولیسو قومندان په ارزګان کې د ملي اردو د دریم ټولي قومندان دوه د ملي اردو عسکر او دوه پولیس نن سهار ووژل سو. د ارزګان د والی ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
تحقیمین به تتاو پاسات البته نفت دی ولسوالی امنی قماندان دی ولسوالی دی محلی پولیس قماندان او دی دوانی طولی دی ملی وردو قماندان به شهادت رسیدیم.
په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو امنیتي چارواکي د ازادي راډیو ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې په چاودنه کې د زخمیانو شمیر زیات دی، د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د هغو دروي افغانانو جسدونه چې د ترکیې په وان جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه سهار کابل ته راورسېدل. د غیر قانوني کډوال د جون په 28مه له ایرانه د ترکیې پر خوا روان وو چې بیړۍ یې ډوبه سوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې 9 قربانیان پیژندل سوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې 4 مړي نن ماښام کابل ته راانتقالوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د په وینا سبب د جمعې په ورځ به هم د یو شمېر کسانو مړي کابل ته ولېږدول سي. د افغانستان ډېر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرت لپاره لومړی ایران او بیا له هغه ځایه ترکیې ته تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د نارت ستورم 2 په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د خبرو لپاره نن دنمارک ته ورسېد. روسیا هڅه کوي چې د نارت ستورم 2 پروژه بشپړه کړي. د دې نلیکې یو برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. د نلي کې هغه برخه چې په بالټیک سمندرګي کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه ځای کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن له دنمارکي چارواکو سره پر دې چې د نورد ستورم دوه پروژه تر کومه حده د روسیه پر طبیعي غاز د اروپا اتکازیا تا ولای سی و جغیجی مایک پومپیو تیره ونی هغو کمپنیو تا چی لروسیه سر دا دیر نلی کی پا بشپلوولو کی مرسته کوی هم خبردارای ورکرده و امریکا استدلال کوی چی دا نلی که با که بشپلسی نیوازی دا چی دا اروپا دا انرژی پر مارکیت دا کرملین واک سیاد کری دا اوکراین حکومت تا بچی پا ختیزو سیمو کی دا روسیه دا پلویانو بیلتونگوشتون کو پرزد جنگیجی سزاوی. د ارمنستان پاوز د آذربایجان پر ځواکونو تور پوری کړی دی چې د دوی لور ته د تاوش په نوم په ولایت کې چې غرنۍ سیمه ده پر یوه پوسته حمله کړې. د ارمنستان او د آذربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12مه خونړۍ جګړه پیل سوه چې د دواړو خواوو لخوا د پوځیانو د وژلو ادعاوې پکې وسوې او تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. د ارمنستان د دفاع وزارت نن دا خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې جنګ سوی دی، خو د آذربایجان دفاع وزارت خپل لور ته د رسیدلو تلفاتو خبر ناسم بللی دی. او د چین حکومت نن وویل چې امریکا پرته له کوم مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تگزاس کې خپله قنسلګري بنده کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا د حکومت دا کار په کلکه وغندل او وویل چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کوي او د متقابل عمل خبرداری ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې دوی ته خبر ورکړی و چې په 2 اویا ساعتونو کې دی خپله قنسلګري تړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار یې د امریکا د خصوصي معلوماتو او فکری پانګې د خوندي کولو لپاره کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم پر اتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 3.3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 2.2، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3.2، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 5.2، او مل اخره په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 5.2.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دوستانو به اوراندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې هوایي بریج سوی چې هم طالبان او هم سیمه ییز چارواکي وایي لسکونه کسان پکښ وژل سوي چې ملکیان هم پکښې دي. اخوه د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان له یو شمېر نور امنیتي مشرانو او ځواکونو سره یو ځای په یو چاودنه کې نن ووژل سو. د روزګان د والي ویان زړګی عبادي
تقریباً به پتاو پاسات البته نفت دی ولسوالی امنی قماندان دی ولسوالی دی محلی کلیس قماندان او دی دوانی طولی دی ملی وزو قماندان و شهادت رسیدی.
د مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون ارک ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولی له استفا وکړه.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي له هغې څخه د ولسمشر ویان صدیقي خبر نه دی.
د یو شمېر هغو افغانانو مړي چې په ترکیه کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د یوه قرباني پلار ازادي راډیو ته وویل
د ماده په نسو ته به چې په لګه په افغانستان کې ترخی وبو وچ کوم زباغه وګخه وګاڼم چې زبا مې زوی ونه لګم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا لامل د وضعیت لا خرابېدو خبرداري ورکړې ده. د مجله متش په نوم بچو ده. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې لسګونه کسان وژل سوي دي. هم طالبان او هم سیمه ایز چارواکي وایي چې دغلته د باګرام له زندان څخه د یو خوشي سوي طالب د هرکلی لپاره پر راټول سوي خلکو په دې هوایي برید کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. د دې موضوع یا د دې پیښې جزئیات اجمل اند راټول کړی دي. هم د اوس سره په سټوډیو کې دی انسب خبرونه ته شرح لی تاسو کې د دې هوایي بمباري په اړه نور اوریدونکو ته وایست چې دا برید چل خوا سوي دي.
فریباجان له هرات څخه دا پیښه نن شوې ده او تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغلي دي په هغه کې یو وضاحت دا دی چې پیښه د ګزري او ادرسکن ولسوالۍ ترمنځ په یوه سیمه کې شوې ده. هم حکومتي چارواکي او هم طالبان په دې وخت لدی چې بمباري د یو بندي چې له زندان نه خوش شوې و د یو طالب بندي د هرکل لپاره په جوړو شوو مراسمو شوې ده. د ادرسکن ولسوال عبدالعلی فقیریار د پیخ پاړه ازادي رادیو ته ویل چې د دې رپورټونو په اساس شاوخوا 15 کسان په دغه هوایی برید کې وشل شوی. که څه هم تر اوسه دا نه ده معلومه چې هوایی برید افغان هوایی ځواکونو کړی او کنه بهرنیو ځواکونو کړی، خو د ښاغلي فقیریار په وینا دغه برید د بهرنیو هوایی ځواکونو لخوا شوی.
این وایت عملیات هوایی صورت میگیره از طرف قوات‌های خارجی ساعت 9 بجه. تعداد ضربات سایبا که پیش ما بیامدن و زخمی ها میگوین که 45 نفر کشته شده، بعد از اینا میگه که زیادتر شده، ولی تار امار دقیق معلوم نیه. به ما در امار ما کار میکنیم.
اخوا د هرات په مرکز کې د هرات د والی وایان جیلانی فرهاد بیا ازادي رادیو ته وویل چې برید په مراسمو شوه. د د په وینا دغه مراسمو ته له بیلابیلو سیمو نه طالبان ورټول شوي و او لسګونه کسان د طالبانو پکې وشل شوي. هغه دا رد کړه چې ګوندي ملکیانو ته د پکې مرګ ژوبله اوختي، خو دای وویل چې د دقیق شمیر په اړه نه پوهیږي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا برید پر ملکیانو برید ګڼلې. دوی هم منلې چې دا د یو خوشي شوي بندي په کور باندې شوی چې له میلمنو ډکو. د طالبانو د یوې خبر پاڼې په وینا چې قاري یوسف احمدي نن رسنیو ته استولې ده، په دې کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 8 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. البته د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد په سیمه کې د ملکیانو مرګ ژوبله منلې ده. ویلې دي د بمباری سره په یو وخت کې په امدغه ولسوالۍ یا ادرسکن کې یو موټر د سړک د غاړې یا په سړک کې خودل شوی ماین برابر شوی چې څو ماشومان او میرمنې پکې وژل شوی دي. نو نور معلومات را روان دي. په نور خبرونو کې به موږ بشپړ معلومات اوریدونکو سره شریکو.
ولر دې زته مننه کوم اجمل اندو دوستانو چې د هرات ادرسکن او ګزاري ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د هوایی بمباري جزئیات راکوه. اوس به خاص روزګان ته ورسو چیرې چې د دی ولسوالۍ چارواکي راته وایي چې د خاص روزګان ولسوالۍ امنی قمندان، محلي پولیسو قمندان، د ملي اردو د درېمې ټولۍ قمندان او هم نور یو شمېر سرتیري په یوه ماین کې د ماین په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د دې موضوع تفصیل به له شریف الله شرافت څخه وو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیت کمانډان دادګل، د محلي پولیسو کمانډان، د ملي اردو د درې میټولي کمانډان او شپږ نور سرتیري د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه کسانو نن سهار شاوخوا 10 بجې په یاد ولسوالۍ کې په ځمکه کې شخ کړل سوی ماین هغه مهال چاودنه وکړه کله چې دوی د ملي اردو له کمپ څخه د کمانډانۍ پر لور روان و.
کری ماین د پټاو په اساس البته نفت د ولسوالۍ امنی قمندان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د درېمې ټولۍ د ملي اردو قمندان همداره څلور تنه سرتیري چې دي، دوه تنه یې د ملي اردو د جملې څخه دي او دوه تنه یې د ملي پولیسو د جملې څخه په شهادت رسېدلي.
د یوای دغه مین د وسلوالو طالبانو له لوري شخ کړل سوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د یادی ولسوالۍ د ملي اردو د کندک کمانډان خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د مین په یاد چاودنه کې د یادی ولسوالۍ د امنیت کمانډان دادګل، د محلي پولیسو د کمانډان او د ملي اردو د درېمې ټولۍ د کمانډان په ګډون 8 افغان سرتیري وژل سوي دي. دی وای خپل هم په دغه چاودنه کې ټپي سوی، خو وای روغتیايي وضعیت یې ښه دی. او په خبره چې یاد مین د دوی له کم څخه په 210 متری کې پر یاد حامی ټانګ چاودنه کړی ده. خان محمد وای دغه ولسوالۍ ته له زابل او نورو ولسوالۍ څخه زیات شمیر وسلوال طالبان راغلي او غواړي چې یاد ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
دغه چاره مری هغه دونه ان شاء الله تشویش خبر نه ده زه لږ خوله دغه پښور د ښاغنه مې خوښ کړم دغه شهر چې ته ویني په نقشه خریته دا ټول طالبان د غرزګان د زابل د ټول سره ټول دغه موقع شاوخه اوس د مش تاک چې دغه نیمې واغه پاتو سوي د نور مش د وسایل نه لږ دغه دوه پاتو دغه د سره د انویز دغه ځای نه چې پټو سوي دي.
خو د ورزګان ولایت مقام مسلم بیا وای چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. د والی ویان زړګی بادی وای چې دوی پلان لري ژر تر ژربه یا د ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي. خاص ورزګان ولسوالۍ د ورزګان یواله ناامن ولسوالۍ څخه ده چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي او له تیرو نو کلونو راهیسې افغان پوځیان یا د ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
د همدې نامنیو په لړ کې دغه ورځ د هلمند ولایت هم تیر شپه د سختو بریدونو شاهد و چې د هلمند والی ویان عمر ځواک په خبره وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بم بریدونه وکړل او وروسته یې غوښتل ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام سول او بریدونه یې په شا وتنبول سول. په دې اړه نور تفصیل به د هلمند ولایت څخه د الیاس دای پراپور کې وو.
د لشکرګاو کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د امنیت پر سرتیرو دغه بریدونه تیره شپه نا وخته سوي دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک وایي په دې دوه غبرګو موټر بمونو او وسلوالو نشته کې دوه افغان سرتیر وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. ځواک چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وسلوالو تر موټر بمونو وروسته پر یو شمېر پوستو هم بریدونه وکړل چې د تلفاتو سره په شا وتنبول سول.
دوه بریدونه سوي دي او درای ته چیر مالته دی. لومړی دې چې په دې توګه د نهر سراج مکتب ته تماس ترلاسه کړ مشترک کتاب یو قرارداد ده په هغه ته چیر منځ کې شوې ده چې په دوار بریدونو کې په تعداد کې دوه تنه پانس تیر شي دا څه ویني او شپږ نور هم چې کېن څه ویني. هلته د وسلوار مخالفینو تعرقات هم په مختلفو نقطو کې په نوکتو باندې دغه تعرقات هم دته شوي دي. تعرقات شو یا غوښتل دوستو باندې اندښتونه وکړي هغه هم دته شوي دي. په ترڅ کې تر لاسه زیات وسلوار مخالفین مرکزونه لري دغه سیمه کې
کته هم عمر ځواک د دې دوه لوی بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونه ته اوشي تلفات لږ وبلل خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ټول تیر شپه د دوه موټر بمونو او وسلوالو نشو پر مهال لس تن افغان سرتیر وژل سوي او دولس نور ټپیان دي. د والی ویان عمر ځواک چې د تلفاتو د ډیروالي خبر نه مني وویل افغان ځواکونو ته د تلفاتو داړولو ترڅنګ طالبانو غوښتل ځینې پوستې ونیسي او د نارس راډیو لوسوالي یو شمېر سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیول.
کوشش کوي چې دغه تلفات افغان سرتیر ته واړوي بس څو کوي چې تلفات په ځینو پوستو باندې بریدونه وکړي نو بلا هغه کومه تلفات چې نه درلودل او افغان سرتیر یې په حالت اخبلو اطلاعو اطلاعات پاساس باندې آمادگی درلودل او د دوی هغه حملې یا بریدونه چې پوستو باندې غوښتل وکړي هغه
که څوم حکومت د دې بریدونو پراپر طالبانو ورچوي خو په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت څخه رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې هم د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدلو او شپږ نور د ټپي کېدو خبر ورکول شوی. چارواکي وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو بریدونه او ځانمرګي حملې ډېرې شوې دي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله یو ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لست دفاع وکړه. فریدون خوزون ویل چې دا لست له ارګ سره د ترسره سوي سیاسي هوکړې له مخې سم چمتو سوی دی او هغه تورونه یې رد کړل چې ګڼې معیارونه پکې له پامه غورځول سوي دي. ښاغلی خوزون چې له ازادي راډیو سره غږېده د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي پرونیو څرګندونو ته غبرګون وښود چې د ښاغلي عبدالله له خوا ځینې نومیدل کسان د معیارونو له پلوه نیمګړي وبلل. تفصیل امید ظهیر مل راکوي.
د کابینې پاړه د ولسمشر د ویان سرګندونو ته د مصالحې عالی شورا خبرګون د مصالحي علي شورا وای د ولسمشر وایان د حکومت ولې او د دوه مشرانو ترمنځ لښو یو هوکړو نه خبره ده. د دې شورا وایان فریدون خوزون د سیشن به پورز ازادۍ رادیو ته وویل د کابینې د جوړولو پاړه د خغری صدیقی سرګندونی د هغه د ناخبری سرګندوی کوي.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتداري په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دوه مشرانو لور شوې دي لاغه څخه د ولسمشر وایان صدیقی خبر نه دی او دا سرګندونی ده د نه خبرې لامل دي.
که څه هم ارګ د مصالحې علي شورا لخوا یو شمېر وزارتونو ته د معرفي شوی او نوماندانو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوشنبه پورز د ولسمشر وایان صدیق صدیقی د کابینې د نوملړ د بشپړېدو د ځنډ یو دلیل ارګ ته د خغلی عبدالله لخوا د وزارت پر معیار د نابرابرو کسانو پیژندنه په ګوته کړه. صدیقی وویل یو شمېر نوماندان چې د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا معرفي شوي پر هغو معیارونو برابر نه دي چې باید د کابینې وزیر ولري او د ثبات ساتنې او د افغانستان د اوسني وضعیت د تیرېدو لپاره مؤثر او ممید وي. موږ هڅه وکړه چې د ارګ لخوا د یو وزیر لپاره د معیار د بحث په اړه وضاحت واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره د ولسمشر ویاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو ښاغلي صدیقی پرون دا هم وویل چې د ښاغلي عبدالله لخوا په معرفي شویو کسانو کې د ولسمشر بله ملاحظه دا ده چې نوماندانې د ملي شورا پر غوښتنو برابر نه وو. د نوموړي په خبره د ملي شورا غوښتنه دا ده چې نوې کابینه باید د افغانستان له ټولو قومونو او ډله ییزو واقعیتونو استازیتوب وکړي، خو کله چې د وزارت لپاره د معیار او برابرۍ بحث رامنځته کیږي حقوق پوهانې د معلومونې ادرس یوازې اساسي قانون ښیي. د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر په توګه د یو شخص د ټاکل کېدو لپاره بشپړ وضاحت شته. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال سبحان مصباح:
د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د یو وزیر لپاره شرایط دادی چې د افغانستان تابعیت ولري. د دې ترڅنګ لوړ تحصیلات، نیک شهرت او کاري تجربه، عمر حد اقل 15 کاله اوسی د وزیر لپاره، په جنایت بشری ضد جرایم باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه اوسی یا بیا هم له مدني حق نه محروم نه وسی.
اوس په دې اړه چې د مصالحې علي شورا لخوا په معرفي شویو نوماندانو کې کوم یو د ځانګړنې نه درلودي ارګې په اړه وضاحت نه ورکوي. خو د مصالحې علي شورا ویاند وایي د دوی لخوا ټول نوماندان د اساسي قانون د شرایطو په نظر کې نیولو سره ارګ ته پیژندل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زموږ اخلاص د رادیو اوري. د ترکیه په اوبو کې د دوبسوبیو افغان کډوالو کورنۍ وایي چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله ځمن قرباني کړل. د خبرې داس ملسوجي د یو شمیر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان شهر کې په اوبو کې دوبسوبیو مړی نن سهار کابل ته ورسېدل. د دغو قربانیانو له کورنۍ سره زموږ همکاري فیروزه عزیزي خبرې کړې دي او دغه راپور چمتو کړی.
د شپارس کلن خیال محمد کورنۍ د غم په ټغر کې ناسته. خیال محمد یو نیم کل وړاندې د افغانستان په ناقانونه یعنی قاچاقي توګه له یو ورور او د تره زوی سره تر ترکیې ورسید او هلته د پولیسو له لورې د شپږو میاشتو لپاره بندي سوی و. د خیال محمد کورنۍ وایي له زندان نه تر خوسي کېدو وروسته یې هلته سخت ژوند درلود او په دې وروستیو کې هوډ درلود چې د کښتۍ په وسیله یو اروپایي هیواد ته لاړ شي چې کښتۍ ډوبه او دای پکې ووزل سه. د خیال محمد مور شریفي ازادي راډیو ته وویل کمزور اقتصادي وضعیت دې تار کړل چې زوی په قانون توګه بهر ته لاړ سي.
وای ابو زم خدای واسه زم ترکیه ته زم پیسې نشته، وای مونږ نه سي اخیستې لاړم، ما نه پې کوم، ما زم وای زم درې نه پوهه کې مې لور زه را کې مې ټوله مسا را دوه مې زامنو زامنو کې مې چې دا مې شهید شو زه سبا به ګر پنه لرم اوس لیکه پانه پیسې نه رزه کا پاو ته واخلم.
شریفه وای یو زوی او لورزای د محل په ترکیه کې به بند کړي، غوښتنه یې ده چې حکومت دې ورته دوی را خوسي کړي.
ما یو ځای سو ما کوله
پنځوس کلن جمیل د خیال محمد پلار دی. دا وایي کې په هیواد دننه د کورنۍ اقتصادي حالت د گزاري وړ وای نه بهر کې دل چې ځامن نه د قانون لارو قرباني سي. جمیل وایي نور به کله هم د کورنۍ کوم غړي ته د قاچاقي سفرونو اجازه و نه کړي.
موږ له خپل بعد ورځي او ناچاري نه د قصدي علاقان ته دي بیا ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وهي له ناچاري منډي وهي چې دلته ورغی کې په پردای وته مت څه کې دار څوک کیشته پاوړي څوک په موټر کې ور وراچی
د ماده په نسو ته به چې په لګه په د افغانستان کې ترخه و به وچ مزه باغه وګه خو غاڼه ما چې زه په میزوې ونه لګم.
د ترکیه په وان خار اوبو کې د ویکټې د جوبیدو لامل اته 50 کسان ووزل سول چې تر دې د م نه 20 افغانان پیژندل سوي دي. په کابل کې د هوایي شرکتونو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د مسولینو په خبره نن چهارشنبه سهار د 50 تنو اجساد را ورسېدل او کورنۍ او خپلوانو ته ورسپارل سول. ټاکل شوی نن ماخام هم له ترکیه نه کابل ته د څلور نورو دغو افغانانو اجساد را انتقال سي چې د پنځشنبه په سهار به کابل ته ورسیږي. همدارنګه د جمعې په ماخام به هم د لس نورو تنو ډوبسویو افغانانو اجساد را انتقال او د شنبه په سهار به کابل ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قربانۍ سویو کې داسې کورنۍ هم شته چې له اتو تر یو لسترو غړي په یاد پېښې کې وزل سوي دي.
تر اوسه کورنۍ یو سه مشت مراجعه کړې ده د خپل د کورنۍ د غړو په پیدا کولو لپاره. یوه کورنۍ وی دي چې یو لس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حال سره کې متاسفانه ځان له لاس ور کړی ده، او بلې کورنۍ وی دي چې اته غړي د کورنۍ له لاس ور کړی دي. متاسفانه پیښه ډیره دردونکې او خوشنونکې ده. د افغانستان دولت خپل ټولو وطنوالو څخه وختنه کوي ترڅو غیر قانوني سفرونه ونه کوي. او
د دغو اجسادو د را انتقالولو مسولیت په وړیا ډول آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر هوایی شرکت منلای دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته سفرونه کوي داسې پیښه سوي وي، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار یا د یونان او ترکیه په اوبو کې کښتۍ ډوبې سوي یا زندانی سوي او یا هم د ژوند له سخت وضعیت سره مخ سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمیو نړیواله مسله د امریکا متحده ایالاتونو د ټکساس په هاستن ښار کې د چین د کنسولګری د تړلو امر کړی دی. چین هم د ورته اقدام خبرداري ورکړی. د واشنگټن او پیکینګ په اړیکو کې د ترنګلتیا د زیاتوالي بله نشه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اقدام د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره کړی دی. نوریاس نوریه په اړه نور تفصیل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ټکساس ایالت په هاستن ښار کې د چین د قونسلګری د تړلو په اړه وویل دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. دا خبره د دې وزارت ویاند مورګان اورتګس نن چهارشنبه له کوپنهاګن څخه د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په مهال وکړه او زیاته کړه چې د ویانا د کنوانسیون له مخې دولتونه حق نه لري چې د کوربه هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د چین او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ، د معنوي ملکیت، د حقونو، د 5G ټکنالوژي او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د روان کال رئیس چې د کورونا او باغ پر شوې دغو اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل هماغسې چې له چین سره په سوداګرۍ کې ناانډولي له امریکا د شغلونو، غلا او نور ناوړه چلند نشو زغملی، متحده ایالات دا هم نشي زغملی چې چین زموږ پر ملي حاکمیت تیری وکړي او خلک مو وبیروي. راپورونو له مخې پولیسو د دغې قونسلګرۍ مسؤلینو ته ویلي چې په درې ورځو کې هغه تخلیه کړي. چین نن د ورځې په پیل کې د خپلې قونسلګرۍ تړل کېدل یو بې ساری شدید اقدام وباله. وویل چې که واشنګټن له دغې پریکړې په شا نه شي خپل غچ به واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خبري کانفرانس کې وویل د چین په وړاندې د وروستیو اقداماتو په ترڅ کې په یو اړخیز ډول په هاستن کې د چین د قونسلګرۍ بندول په لنډ وخت کې یو بې ساری شدید اقدام دی او چین یې په کلکه غندي. د جولای په یوویشتمه متحدو ایالتونو ناببره له چین وغوښتل چې په هاستن ښار کې خپله جنرال قونسلګري وتړي. دا د متحدو ایالتونو لخوا په یو اړخیز ډول یوه سیاسي پارونه ده او هغه له نړیوال قانون، د نړیوالو اړیکو له اساسي نورمونو او د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ د قونسلي چارو له دوه اړخیز تړون څخه جدي سرغړونه ده. چین دغه ظالمانه او د نه توجیه وړ اقدام چې د چین او امریکا اړیکې خرابوي په کلکه غندي. وانګ خبرداری ورکړ چې که متحده ایالات خپله دغه پریکړه لغو نه کړي، چین به پر ضد اقدامات وکړي. متحده ایالات په پیکینګ کې پر سفارت سربیره د چین په سترو ښارونو کې 15 قونسلګرۍ لري. په هاستن کې رسنۍ وایي چارواکو ته په دې قونسلګرۍ کې د اور د لګېدو خبر ورکړل شوی و. د هاستن کرونیکل ورځپاڼه د پولیسو له قوله وایي چې شاهدانو ورته ویلي چې د قونسلګرۍ دننه لیدل شوي چې خلک په کثافت دانیو کې کاغذونه سوځوي. د پولیسو په حواله ویل شوي چې د قونسلګرۍ کارکوونکو ته ویل شوي چې تر بل سبا جمعې پورې په سیمه ییز وخت د مازدیګر تر 4 بجو دغه ودانۍ تخلیه کړي.
دوستانو مننه چې تر دې معلومو ازادي راډیو راسره واورېدل. د دې مجلې په پای شیبو کې یو بل موضوع هم یادوم چې مشتوا سره ورسېدل. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ویلي چې ممکن دغه جرګه د اوړي له رخصتۍ وروسته له امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون پر لغوه کېدو غور وکړي، خو د وخت د کموالي له کبله دا راپور اوس نشو درته خبرولی. په نورو خبرونه کې اورېدل مېروي. درې مجله به زما همکار فرشته نګه درته وړاندې کړي چې استودیو ته راغلې. ښه راغلې فرشته جان.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، شامتان بخیر.